په فایل کې هم څو خبرونه. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې یا یو ان ایچ سی آر له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د اوړي تر پیل پورې د نږدې 8 میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده. یو ان ایچ سی آر پرون په یو بیان کې وویل چې د جولای تر میاشتې نږدې 4.5 میلیونه د هغو افغانانو لپاره پکار دي چې افغانستان ته ستانه شوي، او څه باندې 8 میلیونه د هغو کډوالو لپاره پکار دي چې په پاکستان کې اوسي. د کډوالو د لوی کمشنرۍ پر اساس افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو لپاره ډیورن کرښې ته نږدې د اوبو د چمتو کېدو، د تشنابونو د جوړېدو او د روغتیا په برخه کې مرستې ډېری ضروري دي. ریوټرز خبری آژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو د دوو سرچینو پر اساس چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نمونه څرګند شي، خبر ورکړی چې په افغانستان کې میشتې داعش خراسان څنګ د ایران په کرمان کې وروستۍ خونړۍ چاودنې کړي دي. په دې بریدونو کې چې د چهارشنبې په ورځ د ایران د سپای پاسداران د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د څلورم تلین په غونډه کې وشوې، نږدې 100 تنه وژل شوي دي. یو شمیر ایرانی رسنوی خبر ورکړی چې 12 تنه افغانان هم په دې چاودنه کې وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ایران د سپای پاسداران ځواکونو قمندان نن وویل چې تر لری او نږدې دښمنه به ورسیږي. حسین سلامی نن په بندر عباس کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې پکې یو نوی بیړۍ او سل توغندي ننداری ته وړاندې شول، وویل نن موږ له دښمن سره له هرې خوا په جګړه کې یو. سلامی د دشمن نوم یاد نکړ، خو 22 هیوادونو موافقه کړې ده چې د امریکا په مشرۍ به په هغه ائتلاف کې برخه واخلي چې په سره سمندرګي کې د یمن د حوثیانو له بریدونو تجارتي بیړۍ وساتي. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي. حزب الله وایي د اسرائیل د څارنې پوستې نن سهار په 12 توغندوی وویشتې. د لبنان د شیعو دا وسلواله ډله چې ایران ملاتړ کوي زیاتوي چې دا برید د حماس د یو مرستیال د وژلو په عکس العمل کې کړی دی. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې له لوري ترهګر ډله پیژندل کیږي. د حماس جګپوری چارواکی صالح الاروري د جنوري په 2 د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. اسرائیلی ځواکونو نن وویل چې د لبنان له لوري د اسرائیل پر شمالي برخو درنې ډزې شوې دي. د اسرائیل پوځ زیاته کړه چې دوی د ترهګرو مرکزونه بیرته پناه کړل. وروسته تر دې چې د اسرائیل پر شمال کې د خطر زنګونه وشړنګېدل، پوځ وویل چې د لبنان له لوري نږدې 40 غدي د میرون په لور وشتل شوې دي. اسرائیل نن هم غزه بمباری کړه، او ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې د فلسطینیانو د سیمه له 3 میاشتې جګړې وروسته له ژونده وتلې ده. ملګرو ملتو په سیمه کې د دې جګړې پراخېدو ته هم اندېښنه ښکاره کړې ده. د فرانس پرېس خبري آژانس خبريالانو خبر ورکړ چې اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي په جنوب کې د رفح ښار بمباری کړه، او د هغه سیمه ده چې سلګونو زرو کسانو هلته له جګړې پناه اخیستې ده. د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندان نن وویل چې د دوی دفاعي ځواکونو په کریمیا ټاپو وزمه کې د ساکی په نوم د روسیې تر واک لاندې هوایي اډه وویشته. میکولا اولیشچوک په ټلګرام کې لیکلي دي چې ټول هدفونه لګیدلی او روسیې په کریمیا کې د قماندې یو بل مرکز له لاسه ورکړی دی. په سیول کې چارواکي وایي شمالي کوریا نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمن سمندري سرحد لوري په توپونو وویشتی دی. د جنوبی کوریا لوی درستیز ویل شمالی کوریا ختی سمندری سرحد ته څیرمه د توپونو تر شپېته ډیری ډزې.
ترشنه آسمان لاندې
دوستانو ستړي مشه دي. ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې د دې ونی په خبرونه کې موز اجمل اند هر کله کوم. په دې ونی کې په ترشنه اسمان لاندې بحث کې په ایران کې ورستۍ خبرګي چاودني او ترغي ورسته د ایرانی چارواکو څرګندونه او اقدامات چې یو هم پکې له افغانستان او پاکستان سره په پوله باندې د استحکاماتو د جوړولو خبره راغلې ده. په دې موضوع باندې به بحث کوو. همدارنګه تازه ریپورټونه دا دي چې د امریکا د استخباراتو سرچینو په ایران کې وروستي بریدونه د داعش د خراسان څانګې کار ګڼلی دی. رویټرز خبري اژانس بیا له دې سره په نورو جزئیاتو کې ویلي دي چې د داعش د خراسان هغه څانګه چې په افغانستان کې فعالیت لري. له خپلو میلمنو سره په دې هم غږیږو چې څومره ممکنه ده چې له افغانستان څخه چې د طالبانو تر واک لاندې دی داعش وتوانیږي په ایران او نورو هیوادونو کې فعالیتونه وکړي، د داعش په وړاندې د طالبانو مبارزه څنګه روانه ده، او که چیرته د افغانستان سره ایران د خپل پوله وتړي په تګ راتګ کې او هغه دودیز تګ راتګ کې په ځانګړې توګه هغه کاروباري خلک چې تلل راتلل او د دغه پولې نه اوښتل، په دې به څه اغېزي د افغانستان د خلکو لپاره به څه عواقب ولري؟ په داسې حال کې چې پاکستان خپله پوله د افغانستان سره البته د ډیورنډ کرخه پیاوړې کړې ده او هلته استحکامات زیات کړي دي او تګ راتګ یې تقریبا په ټپه درولی دی، غیر قانوني تګ راتګ یا پرته له ویزې تګ راتګ. په خبرونه کې راسره نن میلمانه دي د افغانستان د خلکو وبخې د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری، همدارنګه د افغانستان یاد اقتصادي شنون کې او کارپو ازرخش حافظي، او په برلین کې د پانتون استاد اسحاق اتمر. زه درې وړو میلمنو ته خرغلاست وایم. ستړي مشي خبرونه ته راځي چې پایل انصاری صاحب له تاسو نه وکړو، وروسته به د موضوع په نورو جزئیاتو باندې غږیږو، خو تاسو راته دا ووایي چې دغه د افغانستان او ایران ترمنځ له پاکستان سره خو د ډیورنډ کرخه لنجمنه کرخه ده، د افغانستان او ایران ترمنځ چې کم بیلیدونکي کرخه یا سرحد دی، د دې د پس منظر او اوسني وضعیت په اړه باندې کراته ووایي، وروسته به بیا نور اړخونو ته راشو.
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی انصاری، درنو میلمنو، همکارانو، معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. د ایران او افغانستان ترمنځ اوسنۍ کرخه یا سرحدي پوله چې ډېرې د مکمهان په نامه یادیږي، د ذوالفقار له سیمې چې هغه شمالي نقطه ده، د ملک سیاغر چې جنوبی برخې ده، تر دې بیا د 915 یا په یو روایت 914 کیلومتره اوږده پرته سیمه ده چې دغه د 102 نخو یا ډیمارکیشن هغه سرحدي نخې نخانی چې وي دا جلا شوې ده، او هر نخې د 3 مایلو یا څه باندې 3 کیلومترو په واسطه سره د اوس لپاره جلا شوې. د دې تاریخي پس منظر ته کلال شو په 3 مختلفو ادوارو کې چې په 1800 یا کال کې د مکلین 915 کې، بیا د التای دغه صفات 1902 یا کلا په خوا د ګولد سمیت، او 1903 کې د مکمهان دغه تاکن یا سرحدی حسابونه شوی. تاریخی پس منظر ته که زو د احمد شاه بابا لگو اکمنه څخه په 1940 کال کې چې د 1015 مریز کال سره سمون خوري، او د 1900 نیمایی و د سیستان او افغانستان د سیستان چې هغه وخت د افغانستان برخه وه، بیا د امیر شیر علی خان د واکمنۍ په وخت د سربندۍ په نوم یوه قبیله وه چې د دې مشر علی خان نومېدو، د خپلې قبیلې سره د ایران په طرف اوړي او د ایران د دولت تابعیت مني او د ایران دولت ته تسلیمیږي. دا غي نو وروسته بیا سرحدي ستونزې راولاړیږي، را پیدا کیږي د افغانستان او ایران ترمنځ، چې په دې وخت کې لازم اګرل کیږي چې د سرحد ټاکنه وشي. نو دلته چې دواړه طرف حکومتونه دغه خلای ترمنځ پیدا کیږي مګر نشي کولای چې دا پریکړه تورسیږي چې سرحد چیرې ده. همدا وی چې بیا د هند او وروسته وختو کې د هند وایسرای سره تماس نیول کیږي او هغه د افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حل لپاره د یو حکم ګروپ په ټاکنې سره چې د فریدریک ګولډسمیت په نوم وي هغه ټاکي د دوستان د ناحیې لپاره دا کم په توګه راځي او د افغانستان او ایران د هیاتونو ترمنځ د هغوی سره په ګډه منځګړتوب کوي او دوی په دې پریکړې ته رسیږي چې دغه ته د څېړنه وکړي د 1903 میلادي کال شاوخوا او داسې پریکړه کوي چې سیستان د سیستان حوزه د هلمند سیند په وروستۍ برخه کې په دوو برخو وویشل شوه. هغه سیمې چې د نادلي سیند په لویدیځ کې پرتې دي د خاص سیستان او ختیځې سیمې یې د ماورای سیستان په نوم ونومولې او خاص سیستان یې په ایران او ماورای سیستان یې په افغانستان پورې وتلل شول. په 1204 هجري لمریز کې بیا د هلمند سیند د خپل اصلي مسیر نه دلته داسې پریکړه شوې لکه یو څوک چې د ورېځو یا د لمر سترګې یا د سپوږمۍ په اساس هغه سرحد ټاکي. خو کله د هلمند سیند د خپل مسیر نه دغه کیږي منحرف کیږي چې دا د نادلي سیند دی او د افغانستان او ایران سرحد و دغه نادلي سیند دا منحرف شي د اوبو یو زیات اندازه بل طرف ته ځي د پریان د سیند په نوم یادیږي او د نادلي د سیند په لویدیځ کې پروت دی. نو د هلمند هامون یا دغه سیند هلته ورتویږي. دلته چې ګولډسمیت په دې وخت کې سرحدي کرخه د ځمکې په مخ نښه شوې نه وه یا ډیمارکیشن نه و شوی نو د هلمند د سیند مسیر د په تغیر سره دویم ځل دپاره د افغانستان او ایران د خلکو ترمنځ ستونزه را پیدا کیږي او د دې نه وروسته بیا یو بل پلاوی ټاکل کیږي د انګریزانو نه مرسته غوښتل کیږي. بیا د انګلستان حکومت د مکمهان په نوم یو څوک د 15,000 انګلیسي او هندي افسرانو سره د دې کار لپاره توظیفوي او د درې واړه هیوادونه افغانستان او ایران او د انګلستان هیاتونه د څېړنې په ټولو وسایلو سنبال ګروپ چې د انګریزانو د خوا راځي دوی دوه کاله او درې میاشتې یعنی د 1902 تر 1915 میلادي کال پورې حتی کوي چې 1200 هجري لمریز کلونو سره سمون لري. د امیر حبیب الله خان د حکومت په دوره کې دوی څېړنې کوي او مطالعه کوي او سرحدي کرخې د ملک سیال غره بیا تر سیاکو یا تور غره پورې چې د مکمان د کرخې په نوم یادوي دا سرحد ټاکل کیږي. د دین وروسته د افغانستان حکومت د هلمند او ارغنداب پرمختیایي پروژه تر لاس لاندې نیسي. د ایران دولت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کوي د اوبو د کموالي له وجې لکه دا اوس چې هم جنجالونه رامنځته شوي وو. په دې وخت کې بیا د امریکې متحده ایالات په دې برخه کې د هغوی نه د منځګړتوب هیله کیږي. بیا افغاني او ایراني او امریکایي استازي په واشنګټن کې خبرې اترې کوي او په نتیجه کې د امریکې متحده ایالات وړاندیز کوي چې یو فنی کمیشن دی وټاکل شي چې دغه موضوع په سیمه کې وڅېړي او خپله پریکړه دواړو هیوادونو ته واوروي. دلته بیا فنی متخصصین د امریکا متحده ایالاتو کاناډا او چیلی له پانتونونو څخه ټاکل کیږي. هغوی د هلمند د ناوی یا وادي د انکشافي پروژه ګوري د ګولډسمیت او مکمهان تاریخي اسناد ګوري او په پای کې داسې وایي چې د هلمند وادي پروژه د سیلابونو د کنټرول او د کال په اوږدو کې د هلمند د سیند د جریان د تنظیم لپاره جوړه شوې ده او د سیندو به نه دي کمی کړي بلکې په ټول کال کې په یو ټاکلې اندازه اوبه ساتي. دلته چې د ایران د سهم خبره کوي چې د ایران سهم باید د کال په اوږدو کې د اوبو د جریان د توپیر لمشي د هر میاشتې لپاره وټاکل شي. بیا د افغانستان دولت په 1321 هجری لمریز کې د بل کمیسون درې کسیز کمیسون چې دا وروسته ټاکل شوی وي دا غي پریکړه منی او د ایران د غوښتنشای دولت سره د خبرو د پیل لپاره چمتواله نیسی چې دا غي خبرو په اساس غواکې دغه اوسنۍ سرحد یا سرحدی کرخه چې ټاکل شوی ده دا منل کیږي او دواړه غاړي په همدغه سرحدی کرخه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې په 1320 برخو کې مرزي هغه سرحدي ډیمارکیشن چې په هر درې مایلو کې ده 1945 کیلومتره یا په یو روایت 1945 کیلومتره کیږي دا منل کیږي
مننه
نه کې په داینو کې شته او په کومو کې نشته دا هم یو ستونزه ده او دا ویل کیږي چې د ایران حکومت یا پوځیان یا سرحدیان د افغانستان پر لور ډیر را مخته شوی دی هغه په خانه نخې کرکري او په خانه سرحدي ډیر د کولاندې کړی دی
ډیر مننه انصاری صاحب اتمر صاحب تاسو راته دا وایي کدی انصاری صاحب په خبرو څه تبصره لري امر ته ویلې شي دا راته وایي چې آیا د ایران او افغانستان ترمنځ چې ایران وسوي دغه پوله په اصطلاح دوی تړي او بندي د دغه نه هدف څه شي کېدلی شي آیا څه د دیوال جوړولو هڅه به وکړي او څومره ممکنه ده د وګد سرحد دی وګد پوله ده په بشپړ توګه تړل او بندولې دی ایرانی لوري لپاره
مننه تاسو سلامونه د لادن ساري سیب او د نام ورخزي صاحب ته خپل سلامونه ونیږي او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم د انصاري صاحب خبرو کې زه اوس شندل لرم ځکه هغه په تفصیل سره دغه ټول تاریخي اړخ تشریح او په جزئیاتو باندې چې موږ ته معلوم ده دغه سرحد 900 کیلومترو په حدود کې دی او دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا همیشه پرانستې پاتې شوی دی پاتې شوی همداسې او د ایران هدف دا وي چې دوی د دیوال په جوړولو سره یا مثلا د سیمخاردار په نصبولو سره کیدای شي چې دغه تګ راتګ بند کړي دا ناشونی دی ځکه په امریکا کې دا کار ونه شو یعنی د امریکا کوم چې د مکسیکو ترمنځ و امریکا او دغه دیوال جوړ شو لیکن دا معاصر وخت کې نه شو مثلا اوس تاسو وګورئ پاکستان دی د افغانستان سره دوی ارزان تار غزولی لیکن پاکستان هم هغسې شکایت کوي چې دغه ارزان تار موږ ګورو چې دا معاصر نه دی نو که کلتوري او ژبني او مذهبي له لحاظه وګورئ افغانان ایران سره پاکستان سره او نور هیوادونو سره لکه تاجکستان ازبکستان دا ټول دوی سره فرهنګي ژبني دیني دا روابط لري او دغه روابط تاسو نشئ کولای چې د دیوالونو په جوړولو سره دا قطع کړئ ځکه موږ په دغه ډېر نږدې تاریخ کې ګورو چې د برلین دیوال چې دغسې د زبرځواکونو دخوا نه جوړ شوی و لیکن تاسو یې لیدل په سلاویا کال یا شپېته کاله دغه دیوال د خپله د الوانانو دخوا نه ونړول شو نو په دې ترتیب دا د مشکل اساسی حل نه دی نو باید په نورو لارو چارو باندې داسې بحث وشي چې په مشترکه توګه دغه ستونزه کوم چې ایران د غیدا کوي کوم چې افغانستان د غیدا کوي دا له منځه لاړ شي د بل خوا نه زموږ او تاسو تجارت د ایران سره ډېر نږدې دی او دغه تجارت کې نیمې په ګمرکونو باندې دی نیمې غیر ګمرکي یا په اصطلاح په قاچاقي ډول دغه توکي مالونه ځي و راځي نو دا هم بیا وروسته یو تاثیر کولی شي چې په اقتصادي برخه کې لکه اوس چې پاکستانیان دا دلاو شکایت کوي چې زمونږ د سږ کال د ژمي محصولات همداسې پاتې شول او موږ دغه امکانات اوس نه لري چې دغه توکي مونږ افغانستان ته د افغانستان د لارې نه نورو هیوادونو ته ولیږو. نو دغه مشکلات او ستونزې بیا پیدا کېږي چې د دې ډیری متضررین د دغه دواړو هیوادونو وګړي وي.
مننه اتمر صاحب تاسو راغلی د اقتصاد مسلې ته. حافظي صاحب راسره شته دی. حافظي صاحب وروسته په نورو اړخونو باندې به یې غږیږو، خو چون دا د هیوادونو ترمنځ کله چې د سرحد او پولي خبره راځي اولنی شی چې ذهن ته راځي هغه تجارتي راکړه ورکړه او اقتصادي راکړه ورکړي. له پاکستان سره په وروستیو کې راکړه ورکړه د بیلابیلو سببونو له کمله ټکنۍ شوې ده. ځینې شیان چې پخوا سره ردو بدل کېدل بند شوي دي، په سرحدونو باندې یا په ډیورن کرخه باندې وخت نا وخت په دې دروازو کې جګړې د دې سبب کیږي چې په میاشتو میاشتو اونیو اونیو د سوداګرو مالونه خراب وي. د پاکستان د حکومت ځینې پریکړې د دې سبب شوي دي چې ګڼ هغه مالونه چې د کراچۍ د بندر له لارې افغانستان ته راتلل د هغوی هغه بهیر هم ټکنی شي. یعنې ګڼې ستونزې په ډیورن کرخه رامنځته شوي دي او د افغانستان راکړه ورکړه یې چې ډېره خواتوه هغه خرابه کړې ده. څه فکر کوي چې ایران چې دغه وروستۍ کومه خبره کوي د سرحد د تړل کېدلو له افغانستان سره، بلکې له پاکستان سره هم ورته خبره کړي، دا به څومره په اقتصادي راکړه ورکړه اغیز وکړي او دا مهال د افغانستان او ایران ترمنځ د راکړې ورکړې بهیر څنګه دی او که پولي وتړل شي څه اغیز کولی شي؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، ګرانو مېلمنو ته او ستاسو محترم همکارانو ته. سیاست په نور نړۍ کې د اقتصاد د اسانتیاو لپاره کارول کېږي. مثلا د سیاسي بستر پر بنسټ اتحادیې اروپا جوړ شو او دلته واحد تعرفه شو او یو واحد کرنسی پیدا شو، پیسې پیدا شولې چې د اکسچینج فیس هم نه لري او د ټولو په ګټه دي. اما له بده مرغه زمونږ موقعیت او په منطقه کې همسایګانو سره، ګاونډیو سره نه یوازې مناسبات نه کېږي، بلکې سیاسي اقدامات په خپله د اقتصاد د تبعی سبب ګرځي. کله چې د دې مناسبات ترنګل شي د هیوادونو دوی یو بل باندې اقتصادي مشکلات ایجادوي او دا اقتصادي مشکلات هله اکثر خپل هغه هیواد ته هم زیان رسوي، داسې نه دي چې یوازې افغانستان ته زیان وي. مثلا پاکستانیان کله چې دا لارې بندې کړې راځي خنه شو، هلته خو مونږ ګډ مشترک اتاق لرو، د افغان پاکستان اتاق لرو، د افغانستان پاکستان اتاق لرو، همدارنګه د افغانستان ایران ګډ خونه لرو. هغوی مونږ ته وایي چې په خپله تباه کېږو، هغه کارخانې چې د افغانستان لپاره تولیدات کول هغه ټول په تب درېدلي دي، هغه کارګر چې د افغانستان لپاره تولیدول هغوی وزګار دي، اوس هغه سوداګر چې د افغانستان سره کاروبار کوو هغوی هم زیانمن شول. ایران اوس زمونږ اول درجه تجارتي پارتنر دی، که څه هم زمونږ صادرات هغوی ته ډېر لږ دي او په مقابل کې زمونږ واردات ډېر زیات دي، تر 2 میلیارد ډالر څخه زیات دي. یعنی اول درجه تجارتي پارتنر د افغانستان اوس مهال مخکې پاکستان و او دوه درې کاله کېږي چې هغوی نه زیات، تقریبا 15 کاله کېږي چې پاکستان د دغه غلط چلندونو له مخې خپل موقف له لاسه ورکړ. او اوس ایران هم څوکه څوکه ځینې تعزیرات وضع کوي، که څه هم دوی ویلي دي چې مونږ هغه رسمي پولي خلاص پرېږدو او تسهیلات ورته فراهموو، ولې د هغه عنعنوي مناسبات چې شتون لري، مثلا د بلوچستانو ترمنځ وو، په سیستان بلوچستان کې او دلته د نیمروز ترمنځ یا فراه او ځینې ایراني کړۍ سره مناسبات وو، یا دلته بازارچی شتون درلودلی، دوی د امنیتي دلایل پر بنسټ دا غیر رسمي پولي بندوي. په پام سره دا په خپله د عدم اعتماد نښه ده او دا معنی لري چې هیوادونه دی یو بل دی امنیت څخه ګواښمن دي. دوی ګمان کوي چې که سرحد خلاص پرېږدو دلته امکان دې شته چې ناامني زموږ په هیواد کې زیات شي. خو دا ښه خبر نه ده، ځکه چې باید دا د منطقي ناامني پای ته ورسیږي او یو زمینه د اقتصادي ودې لپاره برابر شي، ځکه چې ټول هیوادونه ښه موقعیت نه لري. په شمول د ایران او پاکستان، ایران خو بیا یو څه تیل خرڅوي او صنایع هم ښه کار کوي، پاکستان او په تېره بیا افغانستان په ډېر ښه اقتصادي او تجارتي موقعیت قرار نه لري. نو دا اضافي بیا محدودیتونه هم د دې سبب ګرځي زمونږ هغه شته تجارت هم تکنی شي، مخصوصا زمونږ صادرات کم شي.
مننه حافظه صاحب. وروسته په دې مغږیږو چې که افغانستان پاکستان سره د افغانستان تجارتي او سوداګري زرا کړه ورکړه ټکنې له ایران سره ټکنې شي، افغانستان به په یو اقتصادي محاصره کې نه یې الکتر لګه په یو تجارتي محاصره کې. دغه د منځنۍ اسیا هیوادونه او چین سره څومره د دې امکانات شته دي، څومره په تکیه کېدلی شي، په دې به وروسته وغږیږو. خو تر هغې مخکې سره راځم یوې بلې موضوع ته، او هغه یو څه سیاسي ده. انصاری صاحب، نن رپورت راغی د رویټرز خبري اژانس ویلی دی د امریکایي استخباراتو له قوله باندې چې د ایران په کرمان کې چې دغه کم دوه خونړي بریدونه شوي وو دا د داعش خراسان څنګه کړی دی. په رویټرز کې دا هم ویل شوي دي چې د خراسان د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې متمرکز ده. دې باندې تاسو څه فکر کوئ؟ د داعش شکل د خراسان څنګه وایي، یعنی د افغانستان څنګه نه وایي، دوی دغه ټولې منطقې لپاره د دوی دغه وسلوال فعالیتونه شته، په منځنۍ اسیا کې هم دي، د ایران لپاره هم دي. څومره په اوسني وضعیت کې ممکنه ده چې د داعش د خراسان څنګه په افغانستان کې دومره مضبوطې ریښې ولري چې وتوانېږي له افغانستان نه په سیمه کې بریدونه تنظیم کړي؟
موږ فکر کوو چې ایران د خپل بام واوري لکه د پاکستاني استخبارات او استابلیشمنت نه چې الهام اخیستی وي او یا د هغوی تازه شاګردي کوي په افغانستان اچوي. موږ او تاسو کې وګورو افغانستان په خپله د دغسې ناخوالو ښکار دی. د افغانستان خلک همیش د هغو ډلو ټپلو لخوا چې د ایرانی استخباراتو لخوا تمویلیږي رالیږل کیږي، لکه د فاطمیون ډلې، لکه د زینبیون، لکه د مزاری و خلیلی او محقق په مسله هغه ډلې ټپلې چې پخوا وي او داسې ورته نورې په افغانستان کې پراخ جنجالونه او ناورینونه رامنځته کړي وو. دا اوس هم د داعش د نوم او کلمې ته که موږ او تاسو مرادیه وکړو، د دولت اسلامی عراق اوس هم مخفف دی چې دغه د افغانستان ډېرې لرې پرتې سیمې دي او هغه سیمې دي چې له ایران سره یا سرحدونه لري یا اړیکې لري او ایران پلوي خلک هلته حاکمیت لري. د امریکې د متحده ایالاتو پراتګ سره هم افغانستان ته او هم عراق ته هغه ډلې د قدرت هغه لوړو مدارج او پوړۍ ته ورسېدي چې هغه د ایران پلوي وي، ایران مشربه وي او یا کورنۍ اوس هم په ایران کې دي. په افغانستان کې موږ او تاسو ولیدل که د نظار ډلګۍ ډلې ټپلې وي هم د ایران ډېر نږدې ملګري او همکاران وو، که حامد کرزی و هم د ایران نه ورته تورې کڅوړې راتلي، او که خلیلی او معاقق و چې د ولسمشر او اجرایه ریاست لومړی مرستیال او د دویم مرستیال
ګوره انصاری صاحب که وسته راشو مهرباني وکړئ.
بله راځم. نو دا اوس هم که موږ او تاسو وینو هغه ډلې چې د داعش په نوم یادیږي او د عراق او شام د اسلامي دولت دغوی هم اساسي لارې چې افغانستان ته راځي د ایران له لارې راځي او یو برخه د پاکستان له لارې. په افغانستان کې چې د داعش غږ پورته شو هغه د پاکستاني ډلې د حافظ سعید په نوم چې د کرمې ایجنسۍ و د منګلباغ په نوم دلی ټپلې چې دلته راغلې وې. اول یې د پاکستان بانو یا په کومه یادې
خوان زاده سبا ملن ګوره د داعش فعالیتونه په افغانستان کې د نن مشته د سړی ګوري د غلطه بلا بل حمله شته دي. یعنی دا سننه ده چې ګوندی په افغانستان کې د نن د دې ډلې فعالیتونه نشته.
همدا موږ وایو چې افغانستان کې نه دوی پیدا شوي او نه لدی زیاد دوی ریښې نورې نړۍ یا سیمې ته خپرې شوي، بلکې دا د ایراني استخباراتو هغه محلاتو کې چې ایرانی استخبارات سپاهی پاسداران او دی حضور و چې هغه سوریه و عراق و هلته را پیدا شوي د امریکې په حضور کې او د عراق او د سوریې د جګړو په وخت کې او افغانستان ته ریښې لاغېزه راغلې. افغانستان هغه هیواد نه پخوا و او نه اوس دی چې دلته دې دغسې اروپا کې ډلې ایجاد شي، دلته دې ټرین شي، دلته دې تمویل او تجهیز شي او بیا د ایران ته ولیږل شي یا د عراق ته ولیږل شي یا د سوریا او نورو ځایونو ته، بلکې هر ډله چې ده د هغوی په تمویل او تجهیز کې، د هغوی په روزنه کې او د هغوی په تبلیغاتو کې د ایران او پاکستان کې د انګریزانو او د فرانسې د امپراتوري د ماتې په نتیجه کې د دین او مذهب په نوم جوړ شوي حکومتونه دي، د اسرایلو په شمول دغه درې دولتونه چې دولتونو په نوم راغلي مګر تورې کړی دي، تور استخبارات دي او تور مثلث دی. دغه تور مثلث په دې مسایلو کې شریک دی. موږ او تاسو واورېدل چې په تېرو وختو کې یو کس په سوریه کې نیول شوی و او که په ترکیه کې، هغه د موساد غړی و، په خپل یهود او اسرائیل و او په سوریه کې د داعش د ډلې.
مننه. خو ګوره په افغانستان په منطقه کې
او نور
په منطقه کې چې موږ ګورو، خو زیاتره هم دغه مذهبي مشران او دینی مشران لکه په سوریه کې هم چې و، مثلا الزرقاوی چې د دې مشر و یا نورې ډلې ټپلې چې وي د دوی خلیفه چې و، هغه مخکې د القاعده شبکې سره اړیکې لرلې او بلاخره دې تر اغله پار صورت په هغې بیکګراوند باندې نه غږېږو. زه به راشم اتمر صاحب ته، انصاري صاحب تاسو ته بېرته راځم. اتمر صاحب تاسو څه نظر لرئ په افغانستان کې د داعش دغه ډله څومره پیاوړې ده، د دې په ضد باندې د طالبانو دغه اوسنۍ مبارزه چې دوی وایي چې دوی د داعش پر ضد او نورو ترهګرو ډلو پر ضد باندې مبارزه کوي، څومره موثره ده؟ او آیا دغه ادعا یا دغه خبره چې کیږي چې له افغانستان نه د ایران کې د داعش دا ډول بریدونه شاید شوي وي یا هغه داعش چې په افغانستان کې مرکز لري هغوی دا کړي، څومره تاسو ته پر ځای ښکاري؟
ګوري، داعش یا نور ترهګر ډلې چې دي، دوی امکاناتو ته ضرورت لري، یعنی پیسو ته ضرورت لري، سلاح ته ضرورت لري او هغه سیمه ییز همکاری ته ضرورت لري کوم چې په سیمه کې دوی راځي او ځای په ځای کېږي. زما ډېر عقیده په دې باندې ده چې دغه ډلې اسلام پاله ترهګرې ډلې دا د امریکا او د زور ځواکونو افزارونه دي، یعنی د دوی په وسیله دوی خپل ستراتیژیک رقیبان تعقیبوي او دغه اهداف دوی تعقیبوي او خپل دښمنان په هغه باندې ځوروي او یا حتی له منځه وړي. د داعش زما عرض دا دی چې داعش افغاني په فکر نه دی، داعش لکه چې وویل شو دا د عربي هیوادونه دی، خو بیا هم په هر صورت دغه ډلې په پاکستان کې وروزل شوې، پیدا شوې او دې کې د ځینو ترهګرو ډلو ځینو مشران داعشیان شول، حتی د طالبانو یو تعداد کسان دوی په هغه وخت کې چې داسې وای ویل کېده چې دا ناراضي طالبان دي، دوی هم داعش ته واوښتل. او د دوی لومړني عملیاتونه د افغانستان په ختیځو ولایتو کې لکه کونارو، ننګرهار، شینوار د ځایونو کې و، چې بیا په هغه وخت کې دا د هغه وخت د قوتونو د خوانه تر یوه اندازې پورې وځپل شو. اوس راغلې دې ته چې څومره د دې توانمندي شته افغانستان کې او په ایران کې دا ډلې مهار کړي. زه فکر کوم چې طالبان خو کوشش دا کوي چې دغه ډلې وځپي، لیکن په دغه دوه نیم کالو کې دغه تشویش کاملا مرفوفه وای نه ده یعنی دغه اوس هم چې کله کوم برید کېږي په کابل کې یا په ولایاتو کې د دې مسئولیت داعش خراسان ډله اخلي. یعنی دا په دې معنا ده چې دغه ډله اولا تهدید شتون لري. دا چې اوس ایران کې ایران ته هم اصلا د ایران ګوتنیونه یوازې افغانستان ته نه دی. ایران ما خپله پرون واورېده چې دوی مخصوصا د امریکا او د اسرائیل خبره کوي چې دا حملې د اسرائیل او د امریکا په مرسته یا د دوی په هدایت په ایران کې دا عملي شوی. نو په هر صورت په مجموعي توګه دغه ډلې چې دي دا د هر هېواد دپاره خطرناک دی، ځکه دوی افزار دي، دوی فقط د تخریب وژلو انتحار او په دغه شیانو باندې دوی
اتمر صاحب لنډ که جواب راکړئ. زه غواړم له تاسو نه یو پوښتنه دا وکم. یو تشویش په نړۍ کې شته دی، خلک ګوري خبرونه راځي وخت په وخت باندې د طالبانو د حکومت د اقداماتو په اړه باندې چې د داعش پر ضد باندې کوي. ځینو ځایونو کې په ښارونو کې مثلا سیمې په نښه کوي، د ځینو مشرانو د وژلو رپورټونه یې ورکړل، د ځینو غړو د وژلو رپورټونه یې ورکړل. په عین حال کې کتل کېږي چې خپله پر طالب او طالب مشرانو باندې هم د بریدونو مسولیت داعش وخت نه وخت اخلي. خو په مجموع کې یو شک داسې شته دی چې طالبان خپله یو مذهبي ډله ده، د دوی ماضي خصوصا له القاعده سره تړاو دا شکونه نور هم پیاوړي کوي. داسې شکونه په نړۍ کې شته او اتمن تاسو هم دا درک کړي دي چې طالبانو رسمي پالیسي د داعش ملاتړي یا نه، دغه ډلې واکمني یو مذهبي واکمني دغه ډول لارو ډلو ټپلو ته یو بستر واري په افغانستان کې چې د دې په ځای چې له منځه ولاړ شي هغه پیاوړی شي. مثلا داعش د مذهب په نوم، د اسلام په نوم، د اسلامي خلافت په نوم باندې خپل مبارزه کوي او دا کېدای شي د ډېرو هغه خلکو لپاره چې مذهبي عقاید ولري او دې خواته رجحان ولري یوه ورماتون کی نظریه او وی فکر کوي چې دا وسنۍ نظام چې په افغانستان کې دی، ځکه په پاکستان کې هم د ټي ټي پی خطر دی، پاغي خیر په دې کې نه غږیږي، د منځنۍ اسیا هیوادونو هم له داعش نه ویره لري. فکر کوي طالبانو دغه بستر نه دی برابر کړی او د طالبانو په شتون کې د داعش ډلې دی ځپل کېدو امکان شته؟
او هغه دا دی چې د داعش او د القاعدې تر منځ ډېر نږدې اړیکې دي. دوی تقریبا ځینې عملیاتونه د یو کوارډینیشن پر بنسټ باندې ترسره کېږي. بیا دلته طالبان د القاعده سره نږدې دي، یعنی د القاعدې حتی داسې ویل کېږي په دغه رسنیو کې د اسنادونه داسې ښودل کېږي چې ځینې طالب مشران هم د اوس القاعدې غړي دي. حتی دوی تر موینیاته پورې، تر ولایته پورې هم د اوس د افغانستان د اوسني د طالبانو په نظام کې دوی کار کوي. نو دا شک بیا رامنځته کېږي چې که رښتیا القاعده او داعش سره نږدې، نو بیا دا نیت صادقانه د طالبان سره نشته چې دوی بیا داعش وځپي. دا به دوی تر یو حده پورې، تر دې حده چې دوی نړیوالو ته وښیي چې موږ د دوی پر ضد اقدامات کوو، لیکن دا ډله دومره غښتلې ده چې زموږ توان په دې باندې نه رسیږي چې دا کاملا موږ له منځه یوسو. خو په مجموع کې دغه ترهګرې ډلې چې دي دا جنګي ډلې دي او دا د وسیلې په توګه استفاده ځینې کېږي او دا د هېوادونو د خپل د دښمنانو د ځپلو دپاره د دوی د مشکلاتو د ایجادولو په خاطر دغه ډلې هغه کېږي. لیکن دوی کوم اساسي دولتداري داسې یو منډیټ نه لري. که تاسو دغه ټول القاعده وګورئ دا منډیټ یو حکومت د یو راتلونکي دپاره نه لري. که داعش وګورئ دوی هم نه لري، که طالبان وګورئ دوی هم نه لري. د دوی منډیټ هېڅ نشته. د دوی دغه تګلاره هېڅ معلومه نه ده چې خبره وکړي وایي د شریعت په مطابق، نو که تاسو د دین تشریع غواړئ چې د شریعت په مطابق کې، خو دلته استاد خبرو ترمنځ او د شریعت ترمنځ ډېر فرق شته. ته راشه دغه تفصیل او توضیح دغه تاسو نه کوي. مثلا د ښځو په برخه کې دوی همدا خبره کوي چې اسلامي حجاب خو صحیح دی، په قرآن کې دوه آیتونه دي چې نارینه ته حکم شوی او ښځینه ته حکم شوی چې کله تاسې نارینه ته ویل شي که تاسې ښځو سره مخامخ کېږئ خپل سترګې ښکته واچوئ او خپل عفت وساتئ. عین همدغه خبره ښځو ته راغلی. نو په هر صورت اوس تاسې دلایس دوی هم لکه د ایران دي، دا د ایران اخوندانو غوندې اوس دوی شروع په دې کړی چې دغه بېحجاب ښځې دوی
بند مننه اتبر صاحب،
دغه خو ګورې په شریعت کې بېخي نشته.
نه خو د شریعت په برخه کې مثلا تر اوسه پورې پرون و که چانه ما دا خبر واورېدله، همدغه دمږه د راډیو په خپرونو کې کوم چا وویله چې طالبانو په تیرو دوه نیم کلونو کې صحیح ده چې شریعت خو دشته دی، خو همدغه د شریعت پر بنسټ هم باید قوانین وي، واضحه طرحې وي، د چا وظیفه څه ده. یوه کرخه کرنلاره یا قانون تر اوسه پورې په تیرو دوه نیمو کلونو کې موږ ته مخې ته رانغې چې همدغه د شریعت په رڼا کې چې دوی وایي دوی یو شی لیکلی مثلا چې دغه کار به دغسې کېږي، دغه مادي دي، دغه مکلفیتونه دي، دغه د ولس مکلفیت دی او دغه د چارواکي مکلفیت دی. خیر په هغې نه غږېږو. زه راځم بیرته دلته حافظي صاحب ته. حافظي صاحب، دلته خبرې وشولې خصوصا انصاري صاحب وویل او اتمر صاحب هم وویل چې دا د لویو قدرتونو لوبې دي، خو موږ چې په منطقه کې ګورو مثلا خپله دغه اسلامي هیوادونه یا د سیمې هیوادونه هم داسې نه دي چې سړی مظلوم وګڼي چې ولا دوی بیچارهګان څه نشي کولی. دوی خپلو کې هم سره ښکیل دي، مثلا سعودي عربستان او د ایران مخالفتونو دغه د منځني ختیځ په ګڼو هیوادونو کې لمبې بلې کړي دي، په یمن کې که تاسو وګورئ، په سوریه کې هم د دې دواړو طرفونو ترمنځ تاسو او د نورو د سیمې د هیوادونو ترکیه او د دوی ترمنځ د اختلافاتو هغه ابعاد کتلی شئ چې سوریه زپي، یا په عراق کې که وګورئ په ورته توګه. دا سمه ده چې د نړۍ لوی قدرتونه او لوی زبرځواکونه به هم په کې ښکیلي، یا د موږ په افغانستان کې که تاسو وګورئ په تیرو شلو کلونو کې افغانان همیشه یو شکایت لري له خپلو ګاونډیو نه، په ځانګړې توګه د پاکستان له مداخلې نه. دا د دیوالونو خبرې کله چې سړی د دیوال جوړولو خبره کوي، د چین تاریخي دیوال ورته ور یادیږي، او د موږ او تاسو په کابل کې د زمبرکشا دیوال ورته یادیږي. شاید هغه وخت د تورو او اسونو جګړې وې، دغه دیوالونو به یو څه مرسته کولی شوه. په معاصره نړۍ کې دیوالونه یوازې هغه عام خلک مخه نیسي چې هغوی بې ضرره، یو سړی چې واقعا نه غواړي یو هیواد ته ځان ورسي او د یو ځانګړي هدف په خاطر باندې، فکر نه کوم چې د هغې خلکو ممانعت د ډېر دیوالونه وکړلی شي، ځکه هغوی د مشخص اهداف لپاره ځي او حتما ښه ډېر امکانات هم بیا لري چې یو هیواد ته یو ځای ته ځان ورسوي. د ما پوښتنه له تاسو نه دا ده چې د دغې سیمې چې موږ پکې یو، په دې کې څومره امکان لري چې دغه هیوادونه خپلو کې همکاري او سیاستونه په دغه بنسټو کې چې هغه بلاخره ښه تجارت او سوداګرۍ ته لار هواره کړي او خلک له دغه غربت بې وزلۍ لوږې نه ووزي. په ایران، پاکستان، افغانستان، ټوله منطقه کې خلک وږي دي، ستونزې لري. آیا دا امکانات شته دی داسې په نږدې راتلونکي کې، او څومره په دغه اوسني وضعیت کې چې امنیتي اندېښنې دي، هر هیواد دغلته په منطقه کې امنیتي اندېښنو سره مخ دی، خپله سیمه څومره ښکیل ده، څومره د دوی سیاستونه دي سبب شوي؟
دا خو برسېره خبره ده چې دنیا هم سیاست کوي او استخباراتي فعالیت لري او زبرځواکونه او په عین زمان د دوی خپل رقابتونه شتون لري، او منطقوي قوتونه هم خپل لوبې لري. کله نا کله د دې اجنډا دنیا سره فرق کوي، کله یو وي کله اوکا کرخ رواني. په افغانستان کې هم د دوی پلویان شتون لري. افغانستان هم یعنی بیلی بیلی دلی دی هلته چې یو تعداد د یو هیواد لپاره نیابتي جګړه کوي، بل لپاره کوي. یعنی که چیرې دوی د افغانستان د خلکو لپاره حاکمیتونه د افغانستان محض دې لپاره چې افغانستان د وسایل لپاره کار وکړي. داسې وایي خو افغانستان اوس ګل ګلزار وایي، داسې نه وایي چې اوس تقریبا سلنه خلک فقر کرښې لاندې وي د بین المللي مؤسساتو د عمارونو له مخې. او بل دا چې دا دیوال چې د امنیت لپاره جوړوي، که ستاسو پام وي د کابل ښار کې هم ټول سړکې بندې کړي وي چې مونږ خپل امنیت نیسو. ما هغه وخت هم ویل چې وروره امنیت ټینګ کوي ټول افغانستان، بیا ضرورت نه دي چې خپل د کور چارپیر تاسو دا بتونی لږ دیوالونه وکړئ تر اته د پخوانۍ کلاګانو غوندې. دا کابل هم دغسې یو چیره درلودل، دوی ټول دغسې ګمان کول چې ګویا دیوال مانا د مسؤلیت و مانا د امنیت دی. حال دا چې داسې نه دي، ځکه چې که چیرې دا زبرځواکونه او یا نور ګاونډي هیوادونه وغواړي چې د یو بل په هیواد کې دننه یو څه کار وکړي او امنیت اخلال کړي، دوی هلته خپل د لوکل یا محلي امکانات لري، خپل هلته نمایندګان لري، خپل پلویان لري هلته، او بیا دوی خو ډېر پیسې لري خپل د پیسې په ویشلو کې ډېر خلک رانیولی شي. او دیوال او دا غریب خلک چې دیوال څخه تیریږي او خوا ته ځي او یو مړی ډوډۍ راوړي ځان ته، یا د کډوال په حیث د بیچارګي او ناکاري له مخې ځي هلته چې یو پناه ویشي هلته، دوی خو که په زر کې یو نفر یا دوه نفر په دوی کې نور خلک تابع شي، حال دا چې دوی دا ته ضرورت نه لري چې دا کار وکړي، ځکه چې اکثر دا خلک چې دا کارونه کوي ټول اسناد یې هم ظاهر هم قانوني دي، هر شی قانوني دي، په عمل غیر قانوني دي چې بیا دا کارونه ترسره کوي. په دې خاطر مهم دا دی چې اول خو د خپل مناسبات دا ګاونډي هیوادونه باید له سره تعریف کړي چې دوی څه کول غواړي. مثلا هر وخت دوی وایي چې موږ ګاونډي هیوادونه یو په یو فرهنګي قلمرو کې تعلق لرو، په یو تمدني حوزه کې واقع یو، او زموږ منطقوي اقتصاد سره شریک دي، سره ګډ دي، اما بیا په عمل کې یو بل سره دښمني کوي. مثلا په تیر دوبی کې زموږ په سلهاو په زرهاو د ترکاري او د لمبي میوې حاصلات دلته په سپین بولدک کې او په تورخم کې تباه شول. دا خو ګاونډیتوب نه دی، دا خو ورګړي نه دی، دا خو سم دم دښمني ده. هغه بیچاره غریب یا څوک چې د لغمانه څخه ترکاري بار کړی وو یا د پروانه څخه لمبي میوې، هغه څه ګناه درلودل، خو هغه څه ترګري کوله، هغه په سیاسي مسایلو باندې هیڅ ښکیل نه دی. یا اوس ایران چې هلته ترګر هر څه چې کړي دي او د هر ځای څخه راغلي دي، دا د فراه خلک یا د نیمروز خلک یا د هرات خلک یا د بادغیس خلک څه ګناه لري، څه ګرم دي چې دوی ورته پوله بندوي. یو ته خلکو دا زموږ منطقه دغسې واقع شوي دي چې یو ته یو ځای ته خواف وایي په هرات کې، یو طرف یې نیمایي په ایران کې دي، نیمایي په افغانستان کې دي، چې دوی دا بند کړي نه دننه په کورونو کې بیا دوی مجبور لکه چې دوی په افغانستان کې هم دا کار وکړل. دا مثلا دغسې په کلو باندې دوی داسې تېر کړي دي نه ځي، یو نیمایي مثلا یو قوم دی احمدي دی، نیمایي دې طرف نیمایي هغه خوا کې دي، یو تعداد مثال په توګه په دا پکتیا او خوست او په پکتیکا کې داسې خلک دي، یا په ننګرهار کې شینواري دي، دېخوا هم شینواري دي، هلخوا هم شینواري دي، مومن دي، دېخوا واخوا دي. دوی دا خلک چې په طبیعي توګه خپل منځ کې راکړه ورته درلودل، عاطفي مناسبات درلودل، کورنۍ مناسبات درلودل، دا خطا کیږي. او دا هیڅ توجیه نه لري چې دا عاطفي خلک لا شي هلته ترهګري وکړي.
مالنه
هغه څوک چې دا کوي هغه ډېر خلک دي. موضوع د دې خفه یم په دې چې ولې دغه څه غلط کار نه کوي، ولې دوی یو باقلانیت څخه کار نه اخلي، ولې خپل پولي او منطقي توګه جوان توګه دوی نه شي مضبوطولی، چې اوس د دې لپاره چې سهولت پېښ کړي خلکو ته هره ورځ دوی ته نوې کلکیشونه جوړوي.
مننه، سلامت اوسئ. انصاري صاحب، زه راځم د تاسو خبرې ته. په منځنی ختیځ کې ایران ډیر فعال سیاست لري، په افغانستان کې هم لري، خواخواته هیوادونو کې دا ډیر فعال دی. دا دوه درې ورځې مخکې امریکایانو وویل چې د ایرانی ملیشو یو مشر وژلی دی په عراق کې. مثلا د ایران هغه سیاستونه چې دوی په منځنی ختیځ کې لري، مطلب مې دا د یمن، سوریه، لبنان، عراق او په دغه نورو هیوادونو کې، او همدارنګه یې دغه سیمه ایز رقابتونه له سعودي او نورو د سیمې له هیوادونو سره، څومره د دې سبب شوي دي چې ایرانی اهداف د دغه سي بریدونو هدف وګرځي؟
موږ فکر کوو د ایران پراخ لاسوهنې او اوږده لاسونه، هغه هم استخباراتي، هغه هم جنایتکارانه، هغه هم د نورو خپلواکو د خپلواکۍ د ځپلو، خپلو استعماري او استثماري لومو ته خپرولو، هلته یوازې اقتصادي او سیاسي او استخباراتي، بلکې د قومي او مذهبي او تنسو کیندل فکر کوو د دې سبب شوی چې ایران هم بل اخره ماغه پرستاو ویني. ما په اشاره وکړه چې افغانستان په دې نږدې 50 کلنې پیړۍ نه پکې ایران پراخ لاسونه لري، پراخ لومې پرې کړې. افغانستان د قومونو تر دینی سبی طرف کنه یو سیاسی او اقتصادی ستونزو دغه چې د سرحدي او د حکومت مسائل او نور داسې زهري تخمونه شیندلي. ورته ډول په پاکستان کې هم د ورته ستونزو سبب ګرځېدلي. د عراق په شخړو کې دی پراخ رول لري. د امریکې د راتګ سره ایران د امریکې او ناتو هغه پټ او مرموز همکار پاتې شوی، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې دلته او هلته ټول هماغه خلک، اکثریت هماغه خلک واکداران چې ایران سره ژورې اړیکې درلودې. که تاسو د عراق د ولسمشر او صدراعظم له کورته نیولې د پارلمان تر رئیسانو پورې د دواړو مجلس د دوی کورنۍ تعقیب کوي، کورنۍ د اوس مستره په ایران کې دي او له ایران نه هلته واک ته ورسېده. دغه چې د سوریې په شخړو کې موږ او تاسو وینو چې په لسګونو زره بېګناه انسانان شهیدان شوه، یتیمان او کونډې مالوتي، لکه د افغانستان او عراق په شخړو کې.
انصاری صاحب لنډه یوه بله پوښتنه کوم، که دام راته جواب کوي، وخت را پسې را کم شو. دغه د دیوال خبره باندې چون د موږ خبرونه پام دی د یادې سرحدونو د تړل کېدو یا د پولو د تړل کېدو په اړه باندې ده، د ایران چې اوس غواړي د افغانستان سره دا پوله هر ډول چې دوی بندوي، تر اوسه پورې دا پوره وضاحت نشته چې څه ډول دوی دا 900 کیلومتره سرحد بندوي، خو وایي تړوي او بندوي. موږ په ډیورن کرخه باندې د دې سیمې خاردار شاهدان وو، دیوال ته ورته دی یو څه د دغه سیمې خاردار مخکې دا چې ولسونه سره بیل کړل او څه یې وکړل، په هغې باندې حافظي صاحب خبرې وکړې. ته راته داسې واضحه کړې امنیت په اړه باندې وایي، آیا هغه ستونزې چې افغانستان ته شکایت کوو یا ته پاکستان شکایت کوي، هغه یې راکمې کړلې د سیمې خاردار؟
هیڅکله نه، دا نه یې د افغانستان تشویشونه را پکړی شو په هغه وخت کې، او نه اوس پاکستان دغه ناندرې چې پیل کړي دا توجیه کولی شي. تاسو وینئ چې پنجابي اسټابلشمنت هغه کوي چې پاکستان بریدونه کوي له افغانستان، له دیا پاکستاني طالبانو ته یو دیخوا بریدونه کوي، سره د دې چې دا رښتیا ده، دا واقعیت نه دی. پنجاب او سند او بلوچستان او په پښتني سیمو کې شته، او په خپل وایي چې دلته بریدونه ویډیوګانې راځي، ترال بریدونه تاسو پلاور او پروکې نو په ورته ډول مونږ فکر کوو چې ایران غواړي چې هغه څه دوی د دوی شوم ازایم دی او د افغانستان پر لور یې تعقب کړي دا په افغانانو په د اوسنی حکومت شته کړي چې دا زمونږ سرحد دی او دلته مونږ هغه د نخې ولګولې او تر تماسونه ولګول او دا هغه پاکستان چې وکړه چې دا یو لویه توطیه را تخاري او د دې توطیو مخه باید ونیول شي هم د پاکستان لخوا پاکستاني استبلیشمنت لخوا د افغانستان کې د اشرف غني او د اتمان او نورو جواسیسو په مرسته د انګریزانو په مرسته وشو دا ور ټول شي او هم د ایران مخنیوی وشي.
مننه سلامت اوسی رازمه اسحاق اتمر صاحب ته. خغل اتمر تاسو را تدا وای چی مخکیم لا حافظی صاحب نم و پختل دی منطقی هوادون او دی هوادون ترمنز افغانستان څه ډول یو رول لوبولی شي چې دلته په سیمه کې ما یوازې مطلب افغانان نه دي، موږ چې دا خبرونه او رپورټونه ګورو د تاجکستان بولوسونه له افغانانو سره په غربت او بېوزلۍ کې ډېر توپیر نه لري، په پاکستان کې غربت او بېوزلۍ په همدغه کچه باندې ده، په ایران کې هم د وروسته پاتې کلیوالي سیمې کې وګوري خلک پکې ډېر مشکلات او ستونزو سره مخ دي او افغانان خو د جګړې هغه بارم ور باندې دي چې کلونه کلونه یې جګړه تېره کړې ده، هغه زخمونه هم نه دي رغېدلي. سیمې هیوادونو ته څه پکار دي چې د دې په ځای چې دیوالونه جوړ کړي څنګه کېدلی شي همکاري وشي او په دې کې د افغانستان د وسنی واکمنو طالبانو رول او ونډه څه کېدای شي؟ لنډ مکه خبرې راټولې کړي ټولې دوه دقیقې لرو مهرباني وکړئ.
ګورې افغانستان یو ښه موقف کې دی، اوس یو ښه موقعیت کې دی په اصطلاح، دا د اتصال منطقوي یو ډېر مهم هیواد دی. افغانستان ته د دغه موقعیت نه خپل استفاده وکړي او کوشش دې دا وکړي چې دغه ترهګر او ډلو سره خپل ځان نږدې نکړي او افغانستان کولی شي چې دغه اتصال منطقوي او د تجارت نه د انرژي مثلا د ګازو مسله ده، د برق مسله ده، کاسا 1000 پروژه ده، ټاپي پروژه ده او دغه ترانزیت ده، دغه ډېر ښه موقعیتونه دي چې افغانستان په لاس کې لري. که څومره افغانستان په دغه ترهګرو لوبو کې ځان ښکېل کړي دغه موقعیت دوی د لاسه ورکوي، ځکه د سیمې هیوادونه بیا په بدیل لارو باندې فکر کوي او هغه زموږ او تاسو په زیان دی. نو زما فکر داسې دی که دوی وشي کولی چې دغه یو مثبت فکر د ایجاد په خاطر دوی د دغه تهدیدونو نه ځان ته یو اپرچونیټي یا په اصطلاح یو فرصت پیدا کړي او دغه موقعیت د افغانستان نه دوی استفاده وکړي، دا به ډېر ښه وي.
ډېر مننه کوو له درې واړو قدرمنو میلمنو څخه چې په بحث کې برخه واخیستله، اتمر صاحب له تاسو نه، همدارنګه له حافظي صاحب نه او انصاري صاحب نه. کورم آباد زام له اوریدونکو نه اجازه غواړم، تر بلې خپرونې پورې هم په خدای سپارو. ښې شبې او ښې چارې.
الما کئ چوکرا کی مانا کوپنم الما کئ چوکرا کی مانا روتیم سرم یخی تخپل یار پزنگانا روتیم سرم یخی تخپل یار پزنگانا کوپنم الما کئ چوکرا کی مانا کوپنم الما کئ چوکرا کی مانا سرسنگ د خوشحال خان وی واڑو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی ٹوکی وی چکالی وی خبری د افغان وی ستایی و نمونا د افغان د پختانا ستایی و نمونا د افغان د پختانا خوبینم علما کئی چوک را کی مانا خوبینم علما کئی چوک را کی مانا نجیب ویل منصور سر گویا وی شاو خوا ولاڈ دا سلور کنج دنیا پاڑا ور تخان دیدار کی غاڑت ملاوی لویا نم